دا مشال رادیو خبری ساعت ته ستړي مشه وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی روانه خبرونه چې تر شپږو بجو دوام کوي په کې بیلابل خبری رپورټونه او ری خوتر هرڅه د مخه د دې ساعت خبرونه مليها امیت زاده وړاندې کوي. په پیښور کې د کرکروندې وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته چاودنه شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د باډې د اکخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر ګولو د پریوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د رسنیو د نظم ادارې یا پیمرا په ایبټ آباد کې د بارني ټي وي چینلونو په ژوندۍ خپرونو باندې بندیز لګولې. د افغانستان په کندهار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 30 برید کوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د کرکروندې وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته چاودنه شوې ده چې درې تنه پکې زخمي شوې دي. ارباب ایوب جان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زما کور په لاره باندې بورډ لګېدلې کې بم یې کړو، دماکې وکړو، درې کسان موټر کې ناست وو. زخمیان دو انعام الله خان دی، یو عارفین دی، شمس العارفین، او یو چې دی هغه د اګو ډرایور.
بل پلو جنوبی وزیرستان په سیمه کې په ځمکه کې خوندې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې په لار روان د اف سی 213 په هغه ځای کې مړ شوې دي. د خیبر ایجنسۍ د باډې د کخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر ګولو د پریوتلو له امله 15 کسان وژل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا، تیر شپه د باډې په کاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په وخت د باسخان نومیتن په کور یو مارټر ګولۍ را پریوته او یوې زورداري چاودنې سره اوچاودېده. د دغه چاودنې په ترڅ کې په دې کور کې د دریو ښځو او دوه ماشومانو په شمول 15 تنه ووژل شول او نور څلور پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو د کاخیلو په شیندرنګ سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کول.
د پاکستان د رسنیو د نظم ادارې پیمرا په ایبټ آباد کې بارني ټي وي چینلونو باندې پر ژوندۍ خپرونو کولو د بندیز لګولو فیصله وروسته د پاکستان پولیس او استخباراتي ادارې د بارني خبریالانو ریکارډ جمع کړی او هغه خبریالانو ته ویل شوی دی چې د خان دیوزی چا سره په ښار کې د پاتې کېدلو اجازه نشته. دا فیصله په ښار کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کولو نه 15 ورځې وروسته مخې ته راغلی. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه تفصیل راکوي.
الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی اغی پرون د ماسوتن ٹائم کې یو نوټیفیکیشن وشته ده چې دای دا ویل دي نه بارني چینلونو ته خودش نوټیس ورکړی دي چې دای ته د وجه او خی چې آیا دای د چا په اجازه سره نیخ پنیغ خبرونه کړی دي. دا تیر سلور 15 ورځې پدې کې بی بی سی دا، سی این بی سی دا، الجزیره ٹی وی دا، وایس اف امریکا دا، نور چینل هم دي. ټی وی چینل چې دی باري نه چې تاسو بدنن نه پس نیخ پنیغ خبرونه نه کوي، بلکې تاسو بدن ته کې ریکارډینګ کوي. پاکستانیانو باندې دغه بندیزونه نشته دي.
امریکایي چارواکي وایي دوی اوس باور لري چې اوسامه بن لادن د پاکستان د ایبټ آباد ښار نه د القاعدې ډلې چارې سنبالولې. چارواکي زیاتوي د اوسامه بن لادن د کور نه ترلاسه شوي ثبوتونو نه داسې ښکاري چې د هغه د کور د القاعده لپاره یو فعال مرکز وو. د امریکایي چارواکو لخوا دا څرګندونې د هغه ویډیو په خپرېدو پسې مخې ته راغلي دي په کوم کې چې اوسامه بن لادن په خپل استوګنځای کې ناست دی، خپل ځان په ټلویزیون کې ګوري او د ترګرۍ د تبلیغاتو لپاره د ویډیوګانو لپاره مشق کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې مهاله د کندهار په نښتو کې 30 برید کوونکي وژل شوي او ټول هغه کسان دي چې د کندهار له زندانه تښتېدلي وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د هغه څلورو سیمو له حملې نه چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي وې، درې سیمې پاکې شوي او د کندهار په هوټل کې عملیات روان دي.
زندانیای بودن که از ما بس
هغه بندیانو چې څوره زه مخ کې ده کندهار لجیل څخه تښتیدلی وو. هم دومره معلومات وو چې موږ ته رسیدلی دي دا چې څوک دي او په جنګلوي ساده فعلا معلومات نشته، ځکه چې اوس هم عملیات جریان لري.
دغه وسلوال بریدونه پرون له غرمې وروسته په خواو شایوه بجه د کندهار د ولایت پر مقام په سلورو مهمه ودانیو کې پیل شوې وي. په مصر کې پوځي واکمنانو ویلي چې په پوځي عدالتونو کې به پر هغه 190 کسانو عدالتي کاروایی کیږي چې د صدر حسنی مبارک د واک نه د لرې کېدو نه پس د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ نسلي تشدد پیښې پر رامنځته کولو کې لاس دی. په مصر کې د فرقیزو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په دې حال کې د هیواد وزیر اعظم د خلیجي هیوادونو خپله دوره هم ودرولې. پرون د دې هیواد په یو لویدیز ښار امبابا کې همداسې نښتې شوې وې چې بیا پولیسو پرې اوښکې بیونکي ګیسونه غورځولي وو. ویل کېږي چې دا پیښې له هغه وروسته پیل شوې چې ځینې سختدریځه مسلمانان کلیسا ته ورغلي او د هغې عیسایي مېرمنې د ورسپارلو غوښتنه یې کوله چې د دوی په خبره مسلمانه شوې وه. په عراق کې چارواکي وایي په بغداد کې په یو جیل کې د رامنځته شوي نښتو له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د بغداد د سیکیورټي ویان میجر جنرال قاسم الموساوي ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د القاعدې ډلې یو مشر هم شامل دی. په لیبیا کې مخالف وسلوال وایي د معمر قذافي ځواکونو په مصر تخار کې د تیلو د جمع کولو ټانک کو باندې بمباری کړی ده. رپورټونه وایي د دې ټانکو د تباه کېدلو سره کېدی شي د تیلو کمی مخې ته راشي او د یاغیانو مخه ونیسي چې د ځواکونو په دې ښار کنټرول ترلاسه کول غواړي. بلخوا مخالف وسلوال بیان ورکړی چې هیڅ هیواد دوی ته وسله نه ورکوي. د دې نه وړاندې دوی ویلو چې اټلی پر دې رضا شوی چې دوی ته وسلې ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې منیحه میرزاده درته وړاندې کړل. د مشال رادیو وروستۍ خبری خبرونه اوري او په دې خبرونه کې درته دغه خبرې د پټونه لرو. و په ریشي د خیبر پختونخوا کرنې وزیر باندې شوه بریت څډول وو او د دې پیښې په خبرګون کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر سرګندونې هم اوریدلې شي.
کزم سکیورټی جنسو کې څه کمی وي، حکومت کې څه کمی پکاره چې موږ خپل قبله درست کو، کل یو پالیسی خپل کو، ایغ نیغه د قوم په مفادو کې خپل پالیسی خپل کو.
په خیبر اجنسی او سویلی وزیرستان قبایلی سیمو کې د ناکراری او تازه رپورټونه لرو. په پاکستان کې ځینې سیاسي څېرې او اپوزیشن د حکومت د مشرتابنه د اوسامه د وژل کېدو د پیښې وروسته د استعفا غوښتنه کوي. د سیمې په خبرونو کې به د افغانستان په قندهار ولایت کې د تیرې ورځې د وسوالو د ډلې زبریت وروسته انزور هم درکړو. د افغانستان حکومت وایي بریت کوونکي د قندهار له زندانه تښتېدلي بندیان دي. نن په ګڼو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ نمانځل کېږي. د جنگ ځپلو سیمو د مانو هیلی
ټول دنیا د میاند نه خموزه ټول د نیوکې امن وی چې مان دی او بچیو د یو بل هارمونی نه پیرا.
دغه خبری رپورټونو ترڅنګ بل دې هم خبر شي چې ولې د موسیقي په نړۍ کې یو سندره بیا بیا د بیلابیلو سندرغاړو لخوا ویل کیږي.
عموما داسې کېږي چې کله یو نیمه سندره یو نیم غزل هغه په ټولنه کې مشهور شي او مقبول شي او په دغه نغمه باندې او فنکارو کې جوړ شي نو بیا هر فنکار دا غواړي چې هغه دغه نغمه ووایي.
له مشال سره اوسئ او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د پېښور په ترناب سیمه کې نن نه د پښتونخوا د کابینې د کرکېلې د وزیر ارباب ایوب جان کور ته نږدې د ریموټ بم چاودنه وشوه چې نوموړی ترې ژوندی راووتلو، خو د هغه درې کلیوال ژوبل شول. د پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ خلاف د کوټلو ګامونو د پورته کولو له وجې وخت په وخت د ترهګرو لخوا په نښه کېږي. بل پلو د دې ګوند ویاند میا افتخار حسین وایي د پاکستان مرکزي حکومت هم باید د دوی په څیر د ترهګرۍ خلاف واضح دریس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر پر رپورټ کې.
نن د پېښور په ترناب فارم سیمه کې د خیبر پښتونخوا د کرکلی د وزیر ارباب ایوب جان د کور په وړاندې د ریموټ بم په چاودنه کې درې کسان ژوبل شول. ارباب ایوب جان وایي د میلمانه لرل او د هغوی رخصتۍ نه پس چې د ده د شخصي موټر په شان یو بل موټر چې د میلمنو د ده د حجرې نه لارې ته ووتلو، نو هغې سیمې ته نږدې چې د عوامي نېشنل پارټۍ د پخوانیو مشرانو او بنسټ ایښودونکو باچا خان او عبدالولي خان انځورونه لګېدلې یوه چاودنه وشوه چې د ده وینا ځان مرګ نه بلکې د ریموټ بم چاودنه وه. نوموړي له چاودنې وروسته د مشال خبریال ته وویل چې حمله پر دغ ښکاري، خو داسې معلومیږي لکه برید کوونکو چې ګاډې غلط کړې وي.
موټر اعظم موټر پہچان جو بس دھماکے کو آتے کسان موٹر کے نا تو آزاد
د دین وړاندې هم د عوامي نېشنل پارټي په مهمو چارواکو او د هغوی د کورنۍ په غړو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي چې د همداسې یوې حملې په ترڅ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین زوی هم پکې وژل شوی و. نو آیا ارباب ایوب جان ته چا د مرګ ګواښونه کول که څنګه؟ نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي عوامي نېشنل پارټي په خیبر پښتونخوا کې په واک کې ده. دوی د ترهګرۍ خلاف د سواد ترڅنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت خپل ځواکونه جنګولي او کارپوهان وایي دوی د ترهګرۍ په ختمولو کې جدي معلومیږي. د دې ګوند ویان میا افتخار حسین وایي د پاکستان مرکزي حکومت هم باید دوه مخي پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا یو خبره چې زمونږ په حساب ده که زمونږ سکیورټي ایجنسو کې څه کمی وي، حکومت کې څه کمی پکاره چې مونږ خپل قبله درست کو او مونږ داسې کار نه کوو چې بارني خلکو ته دا موقع ملو شي چې په مونږ باندې ټیکو کې د دهشتګردۍ خاتمه ته به کم دی په دې تکلیف ملو شي. خدای نور سوالونه چې کم دي د دې جواب ضرور پکار دی. او دا یو خبره مونږ کوو چې دا د دغلی پالیسۍ د ډبل سټنډرډ پالیسۍ نتیجه ده. اوس وخت رالوې چې مونږ بالکل یو پالیسي خپل کو، ایغ نیغه د قوم په مفادو کې خپل پالیسي خپل کو او د دهشتګردۍ د خاتمه لپاره په ایمانداري قدمونه اوچت کو چې ملک هم پامن شي او نور دنیا تم زمګې می جوړ شي او بیا چاته جرأت پیدا نشي چې عدالت ټیکو کې.
په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د نخښه کېدو نه پس کارپوهان انګیري چې چاودنې به زیاتې شي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ هم ویلي چې دوی به د اسامه بدل د امریکا او پاکستان نه اخلي.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو اوریده. خیبر سیاسي چارواکي د خیبر ایجنسی البته سیاسي چارواکي وایي چې تیر شپه د باړې په اکاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په یو کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتلو له امله د دریو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او څلور پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال رادیو خبريال فرحت شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه اف سی ځواکونو د باډې میل ورټ کیمپ نه د کاخیلو په سیمه کې د وسلوالو په نازینو باندې درنه ګوله باري کوله چې په ترس کې یو مارټر ګولې په دې سیمه کې د بازخان نومیتن په کور را پرې وته او اوچاو دیده. د دغه چاودنې لاملې د کور ودانی هم را پرې وته او د دغه پیښې نه پس سمدستي ځای اوسیدونکو د دغه کور د ملبینه د دریو ښځو او دوه ماشومانو په ګډون د 15 تنانو مړی او څلور جوبل شوي تنان را وستل او جوبل شوي تنانې روغتون ته ورسول. د باډې سیمه خلکو د دغه پیخي غندنه وکړه او په دې اړه یو مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل
سیره مونږه ډېره پرتور غندنه کوو چې دا انتهایی ظالمانه فعل دی چې په بادي باندې په عوامو باندې زینی معلوم غنی معلوم مټر شلینګ کوي. لکه او دغه د تحقیق وکړه چې دا کوم خلک دا کار کوي ملوث دي داسې کار کوي.
د دغه پیخي په حق لباندې د خیبر یو پولیټیکل چارواکي خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخه یو تیر وطن وا او په دې پیخه کې جو بلشوي تنان مو پیخور روغتونونو ته رسولي دي او د دوی سرکاري درملنه روانه ده او چې کوم تنان پکې وژل شوی دي د هغوی کورنۍ ته به پوره پوره مالی مرسته ورکولای شي. د یادونه وړ ده چې د تیر دو کالو راهیسې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اکثر پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړي هم په نښه کیږي چې د سیمې خلک یې اندېښمن کړي دي او د چارواکو نه غوښتنه کوي چې پر روان وخت کې دي د دغه ډول بریدونو نه ډډه وکړي شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې مو د ناکراری په اړه رپورت واره چې 15 کسان پکې وژل شوي دي او نور پکې ژوبل شوي دي او سم بلې قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان ته ورزو. په سویلي وزیرستان کې نن سهار د اف سی ځواکونو مخې ته د یو ځای پر ځای شوي ماین 14 شوي چې د اف سی دوه سرتیري یې وژلي دي. په دې اړه سیلاب مسعود له نور تفصیل سره.
د ډیرس ملخانه د مرودا په لوري د یو سل شپږ پته کیلومتر په فاصله د سلی وزیرستان په سیما اسمون مانځک شه نن غیځ نه بجې پمځک ښه خوندې بم چودنه ورشولا چې په نتیجه کې په لار روان دي فرنټیر کور دوا سرتری په اغاز ځای مړ شول. د سلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیا او یو خفیا ادارې چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه د دې پېښې په خلاف وکړلې او د وژلو سرتریو نمونه یې قربان او مشان وشول دا دے ہاں یادوی چھ پسولی وزیرستان سروے کھیگ شے دا دینا اوال ہاں دے روانے میاشتے پپن زمانے ٹھا دے طالبانو او امنیتی فورسز پا مانسک شے دے شخڑے پا نتیجاک شے دے امنیتی فورسز یو سر تیرہ مڑ او چلور نور زخنون شوی وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو دزرونو غاگ
په پاکستان باندې د مې په دویمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د اوساما بن لادن پر وژنه د نړیوالو او کورنیو فشارونو وروسته اوس د دې هیواد پوځي او ولسي چارواکي په خپلو کې کتنې او خبرې اترې پیل کړې دي څو په دې اړه یو ټولیز نظر ولري. په دې اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو راپور درته ما حسیبه شهید ژباړلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پوځ سرلخکر جنرال اشفاق پرویسکیانی د ایبټ آباد د پیښې وروسته د دوهم ځل لپاره سره کتنه وکړه. د یوې رسمي اعلامیې له مخې دغو چارواکو په پراخه توګه د هیواد په حالاتو، د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ له مخې بیا غور او کتنه کړې ده. په غونډه کې پریکړه وشوه چې وزیر اعظم به په دې اړه د ولس د باوري کولو لپاره د پارلمنت له لارې د ګل په ورځ یوه تګلاره اعلان کړي. د پاکستان سنټ غونډه کې به قومي اسمبلی به هم په ګل باندې د نهو ورځو ځنډ وروسته خپله غونډه وکړي. اعلامیه وایي چې په دې مسلې به په پارلمنت کې هر اړخیزه بحث کیږي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې تازه د فرانسې له درې ورځني سفر ستون شوی، د دې هیواد له نورو چارواکو لکه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر او د دفاع وزیر چودھری احمد مختار هم د خبرو اترو کې ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پاکستانی حکومت د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ د اوساما د پټېدو په اړه د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی چې دا مسله باید روښانه کړي. رپورت وایي چې په دې برخه کې د پاکستان د چارواکو د استعفا کولو په اړه هم غوښتنې مخې ته راغلي دي. د پاکستان د ولسمشر وزیر اعظم او د پوځ د مشرتابه د استعفا غوښتنه نه یوازې د پاکستان د حکومت، د اپوزیشن مشر، د مسلم لیگ نون او د ملي اسمبلی غړي نثار علي خان کړي، بلکې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي غړي شاه محمود قریشي هم کړي ده. د امریکا لخوا د دا ډول مداخلت کول د پاکستان د سیاست او پوځ د مشرتابه د خجالتۍ سبب شوی او ولس اوس په دې اړه د بیلابیلو پوښتنو ځواب غواړي. که څه هم د ډان د رپورت له مخې حکومت په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د امریکا د دې عملیاتو په اړه بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې، خو لا هم ځینې مهمې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د دې سربیره د حکومت له لورې د امریکا لخوا په دې عملیاتو کې د کارول شوې ټکنالوژۍ او رادار سیستم په اړه هم متضاد بیانونه راغلي چې ولس یې منتشر کړی دی. په رپورت کې د وزیر اعظم له خولې راغلي چې ټینګار کوي چې د پاکستان لپاره تر هر څه وړاندې د دې هیواد ملي ګټو خوندي ساتل مهم دي. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې ډیر ژر به د ایبټ آباد د پیښې په اړه ولس ته جزئیات وړاندې کړي. بیا هم د اوساما د وژنې د پیښې وروسته د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته رپورت لرو. د پاکستان د واکمن ګوند پیپلز پارټي د حکومت اپوزیشن چودھری مشر چودھری نثار او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي دواړو د حکومت د مشرتابه غوښتنه کړې چې ولس د اوساما بن لادن د وژل کېدو وروسته د دې پیښې په اړه البته په اعتماد کې وخلي او کدا سین نشي کولای او ولس د دې پیښې جزئیات نشي وړاندې کولای نو استعفا ویدي ورکړي. په دې حقله نور له اسلام آباد د مشالډیو خبریال احمد الله پر رپورټ کې
په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ضد د امریکي اپریشن وروسته د ملک مختلفو سیاسي ډلو مشرانو د صدر او وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو مطالبه شروع کړې دي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر او پاکستان مسلم لیگ نون مهم غړی چودھری نثار مطبوعاتو ته وویل چې صدر آصف علي زرداري د ایبټ آباد اپریشن په حق لا ټول قام په اعتماد کې واخلي کنه استعفا دې ورکړي. چودھری نثار وویل چې زمنګ انټيليجنس ادارو د خپل اصل ذمہوارونو سترګې پټې کړې دي او وزیر اعظم وینا دا چې استخباراتی ادارے ہر صد حکومت پخواخه کوي کدا سدا نتر اوسا د حکومت او جی ایچ کیو په موقف کې قزاد ولې دے. چودھری نثار زیات کړه چې موږ د قومي اسمبلی په اجلاس کې حکومت نه دولس پختنی کړی دي ک وزیر اعظم زړه پورې جوابونه را نکړل نو موږ بعد نه پورز سنټرل ایگزیکٹو کمیټي په اجلاس کې دراتلون کې لپاره حکمت عملی اعلان وکړو.
زرداری صاحب کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور اس ملک کے صدر بھی ہیں اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں.
زرداری صاحب کی خپل پارٹی مشر هم دے اور دې ملک صدر دے اور دا پوسٹ سپریم کمانڈر ہم دے پدی معاملے دی اولس پہ اعتماد کی واخلی اور خپل وضاحت دی اڑان نکڑی گنی خپل سوکی سے خدی استعفی ورکڑی اور صرف زرداری سے نہ بلکہ دا ایبٹ آباد آپریشن ٹول ذمہ داران دے استعفی گانے ورکڑی پدی آپریشن منگ چپ پاتی کی دن کی نہیں ہوں وزیر اعظم زمنگ دا سوالوں جواب را نکڑو نمنگ بد سبان دنو حکمت عملی اعلان کو
دا چودھری نثار نے علاوہ دا خارجہ چارو پخوانے وزیر اور پیپلز پارٹی غڑی شاہ محمود قریشی ہم دا صدر او وزیر اعظم نا دا مستعفی کے دو مطالبہ اکڑا او وی ویل چ دا وقت دا خپل کرسی دا بچ کولو نا بلکہ دا ملک دا بچ کولو دے خو حکومت دا ملک بچ کولو پزائے وزارتونو ویش کی مصروف دے دا صدر او وزیر اعظم دا مستعفی کے دو مطالبہ پا حق لا دا اطلاعات وفاقی وزیر فردوس شقاوان وی چ ملک دا وقت دا نازک دور نا تیری گی ٹول سیاسی مشران لپکار دا چ دا قسم بیانوں نا ڈڈ اکڑی او پا شریک دے ملک دا دے مشکل حالاتوں نا راو باسی
پوری قوم جو ہے اس وقت آپ قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے قیادت وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر
ٹول کام دا وقت پل مشران و تگوری او دا مشران کا پا حکومت کی دی او یا کا اپوزیشن جماعتوں کی حغیلا پدا سے وقت دا قسمہ بیانوں نا ورکولنا مخ کی سوچ کول پکار دے او خصوصاً پدی موضوع دے سیاست بالکل نہ کبھی او دا وقت دوی لا دا اولس پا زخمون و مالگا دوڑول نہ دی پکار بلکہ دوی لا پی پٹے کے خودل پکار دی او کدی بیا ہم سویل غواڑی نکامی اسمبلی کے دے خلی رائے اظہار اکڑی نہ چھ دا وقت داسی قسمہ بیانوں نہ ورکڑی
دا سیاسی چارو کارپو سلیم احمد وئی چھ دے مشکل وقت کے اپوزیشن جماعتوں او حکومت دا مخ کے پشان صرف پیو بل ٹکو نہ کبھی نہ چھ دے مسئلے سے مستقل حل راؤ باسی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم د افغانستان د حالاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې مهاله د کندهار په نښتو کې درویشت برید کوونکي وژل شوي او ټول هغه کسان دي چې د کندهار له زندانه څه موده مخکې تښتېدلي وو. تفصیل له د نقی الله متنوال په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي انزمری بشری نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د هغو څلورو سیمو له جملې نه چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلي وي درې تصفیه شوي او د کندهار په هوټل کې عملیات روان دي. بشری زیاته کړه چې 15 برید کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او اتو تنو نورو ځانونه الوزولي دي. د نوموړي په خبره چې ټول وژل شوي هغه کسان دي چې د کندهار له مرکزي زندان څخه تښتېدلي وو.
زندانیای بودن که از محبس
هغه بندیانو چې څو ورځې مخکې د کندهار له جیل څخه تښتېدلی وو هم دومره معلومات وو چې موږ ته رسېدلی دي. دا چې څوک دي او پېژندګلو یې څه ده فعلا معلومات نشته ځکه چې اوس هم عملیات جریان لري. د کورنیو چارو وزارت وایي انزمری بشری دا هم وویل چې د عملیاتو په لړ کې څلور ځانمرګي برید کوونکي نیول شوي هم دي او په وینا یې چې د دې نښتې په لړ کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. بشری وویل چې په دې پیښه کې د 15 ملکي کسانو، 12 پولیسو، د ملي امنیت د 11 کارکوونکو او د ملي اردو دوه سرتیرو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو وایي قری یوسف احمدي وایي چې په دې بریدونو کې تر اوسه 114 تنو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او 19 را دي پوځي موټر له منځه تللي دي. دا یادونه ده چې دغه وسلوال بریدونه پرون له غرمې وروسته په شاوخوا یوه بجه د کندهار د ولایت پر مقام ملي امنیت ریاست، د پولیسو لومړی امنیتي حوزې او د پولیسو د عامه نظم پر ودانیو پیل شوي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه څرګندونو په اړه مو رپورټ واوري چې د کندهار د تیر ورځې د پیښو په اړه ویل او په دې نښتو کې چې تیر ورځ په کندهار ولایت کې رامنځته شوي درویشت برید کوونکي نیول شوي دي چې ویل کېږي د کندهار له زندانه تښتېدلي بندیان دي. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د افغانستان په جنوبي ښار کندهار کې وسواله طالبانو په یو شمېر حکومتي ودانو ډلیز بریدونه وکړه. د طالبانو په دینوی جنگي ستراتیژي باندې برتانیوي ورسپانی ابزرور یو مقاله خبره کړې چې غټی کې مجید بابر وړاندې کوي.
د افغانستان جنوبی ښار کندهار باندې طالبانو په یو ورځ کې 15 بریدونه ځکه وکړه چې د دغه ښار واک په خپلو لاسو کې واخلي. ځانمرګي برید کوونکو ټوپکمارو او ګڼ شمېر نورو یاغیانو غوښتل چې د دغه صوبې سر ښار ونیسي. د برطانوي ورځپاڼې ابزرور خبریال لیکي چې د ماسپخین پر مهال کله دغه بریدونه پیل شول نو په دغو سلګونو برید کوونکو کې څه د ده سره د ټلیفون د لارې په رابطه کې وو او ده ته یې ویل چې دوی دا بریدونه ځکه کوي چې د کندهار ښار ونیسي. دغه برید کوونکو یو شمېر حکومتي ودانۍ په نښه کړې دي او په دغه ښار کې سخته ګډوډي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دې ښار په اړه دا خوب چې د امنیت او دفاع یو مثالي ښار وي دغو بریدونو تالا ترغه کړو. خلکو کورونو ته منډې وهلې، دکانونه یې بندول او په لږ ساعت کې لارې کوڅې د خلکو نه خالي وي او خلکو ځانونه د چاودنو او ډزو نه خوندي کول. د الکوزی قبیلې یو مخور مشر حاجی پاچا د دغه جګړې په دوران د ټلیفون د لارې خبریال جون بونی ته ویلي وو چې ښار مکمل د خلکو نه خالي وو. د ښار په درې ولسوالو کې جګړه روانه وه، دکانونه ټول بند وو او خلک سخت یریدلي وو. ورځپاڼه لیکي چې په کندهار کې دغه جګړه د صوبایي گورنر د ودانۍ مخې ته د یوې چاودنې نه پیل شوه او سمدستي ورپسې د مخامخ 15 پوړیزې ودانۍ نه ډزې شروع شوې. د طالبانو یو کمانډر چې دغه برید کوونکو ته هدایات ورکول ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه حکومتي چارواکي چې زموږ په نښه دي اوس عام وګړي د ځان د خوندي کولو لپاره کاروي. په موټرو کې تختي او ځان سره عام وګړي په دغو ګاډو کې په زور کینوي، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې موږ عام وګړي نه پنخه کوو. دغه د طالبانو کمانډر ورسپانې ته زیاتوي چې د گورنر په ودانۍ د دوی سلویخ ټوپکمارو برید کړی دی. دی وایي چې دوی په 15 بیلابیلو ځایونو ځکه په یو وخت بریدونه پیل کړي دي چې حکومتي امنیتي سرتیري خواره شي، ځکه چې کله مونږه یعنی طالبان په یو ځای برید کوو نو دوی ټول هلته مونږ نه راغونډ شي او ګیره رانه واچوي او بیا مونږ ونیسي. دا ځل مونږ په ډیرو ځایونو کې بریدونه ځکه پلان کړي دي چې دوی بې وسه شي، خواره شي او مونږه ونیسي. دغه طالب کمانډر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د کندهار زندان نه کوم طالب جنګیالي تښتېدلي وو، اوس هغوی ټولو ښار ته د راتګ لوی لارې نیولې دي. ورځپاڼې لیکي چې دغه بریدونه د گورنر د امنیت په قامي دفتر، د پولیسو په لوی دفتر او د استخباراتو په ودانۍ شوي دي. خو د کندهار د صوبایي شورا مشر احمد ولی کرزی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه بریدونه دومره مهم نه وو، په ښار کې امنیت ځای په ځای دی او هر څه د دوی په واک کې دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسې مشال رادیو اورئ. د امریکا د دفاع وزارت د القاعده د مشر اوسامه بن لادن د داسې 15 ویډیوګانې رسنیو ته ورکړې چې پایبټ آباد کې د هغه په خپل کور کې له وژلو وروسته ترلاسه کړې وي. بل خو ته امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه د کور د القاعده ترهګرې ډلې د قومندانۍ مرکز وو. په دې اړه د سالی محمد سالی رپورټ اورو.
د اسلام آباد په بیت آباد سیمه کې د اوسامه بن لادن کور چې اوسامه په کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو د القاعده شبکې د قومندې او کنټرول مرکز و چې د دې ډلې مشر بن لادن ورڅخه خپل پلویانو ته ستراتیژیکي عملیاتي او تاکتیکي لارښوونې کولې. دا خبره رویټرز آژانس ته د امریکا د استخباراتو یو مقام د نوم د نشول په شرط وکړه. د دې مقام په خبره د بن لادن پر کور د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوی معلومات ډیر مهم دي. د دې مقام ویل په ایبټ آباد کې دغه کور د القاعده شبکې د مشر د قومندې او کنټرول یو فعال مرکز و. دا څرګنده ده چې نوموړی د القاعده ډلې یوازې ستراتیژیک مفکر نه و، هغه په عملیاتي پلان جوړونه دغه راز د تاکتیکي پریکړو په برخه کې هم فعال و. دغه مقام دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا استخباراتي چارواکو پرون د بن لادن 15 ویډیوي کلیپونه خپره کړل چې له هغه کور څخه ترلاسه کړي دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه بن لادن په ټلویزیون کې خپل ځان ته ګوري. لیدل کېږي چې د اوسامه خړبخونه سپینه ژره اوږده سوې په کوټه کې پر مځکه ناستې، کمپلې تر ځان راتاو کړي او د ټلویزیون ریموټ کنټرول یې په لاس کې دی. اوسامه بن لادن په الجزیره ټلویزیون کې خپل تصویر ګوري.
د امریکا استخباراتي چارواکي پوهیدل چې بن لادن او القاعده به د رسنیو خبرونه څاري. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای چې کله د بن لادن کور کشف کړ، پوسول چې د یو سټلایټ ډش په مرسته د بن لادن په کور کې د ټلویزیون د کتلو اسانتي هسته. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه په خپل کور کې یو کمپیوټر هم لري، که څه هم چارواکي وایي په کور کې د انټرنیټ یا ټلیفون مزای نه دی موندل شوی. بن لادن او څلور نور کسان چې ورسره په کور کې وو تیر دوشنبه د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ایبټ آباد کې ووژل سول.
تاسو مشال رادیو ری او د بن لادن د کور د ویډیوګانې د خبرېدو له همدې رپورت سره چې سلیم محمد صالح درته وړاندې کړ د خبرونې نیمه برخه ته رسیدو او په دوهم نیمایي کې به د مور د نړیوالې ورځې په اړه بیلابیل رپورټونه واوري او د خبر راز به د موسیقي په اړه هم یو ځنګړې رپورت واوري. خو تر هر څه د مخه د لنډ خبرونو ور را رسیدلې 15:30 بجې دي. مليحه امیرزاده درته وایي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د کر کروندې وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته چاودنه شوې ده. درې کسان زخمیان دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې د اکخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر ګولو د پریوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د رسنیو د نظم ادارې یا پیمرا په ایبټ آباد کې د بارني ټي وي چینلونو په ژوندۍ خپرونو باندې بندیز لګولې. امریکا وایي په دې ورته یقین دی چې اوسامه بن لادن د ایبټ آباد نه د القاعده ډلې چارې سنبالولې. د افغانستان په کندهار کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 23 برید کوونکي وژل شوی دي. په مصر کې پوځي واکمنانو ویلي چې په پوځي عدالتونو کې به په 190 کسانو باندې عدالتي کاروایی کوي چې په هیواد کې فرقایز نښتې پراپارولو کې لاس دي. په عراق کې په یو جیل کې د نښتو پترس کې 13 کسان وژل شوی دي. د ایټالیا چارواکي وایي د لیبیا نه راغلي تقریبا 450 کډوال یې ژغورل دي. او په لیبیا کې مخالف وسلوال وایي د قذافي ځواکونو په مصر ته خر کې د تیلو د جمع کولو په ټانکو باندې بمباري کړې ده. لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. امریکا په یمن کې د القاعده په راتلونکي ممکنه مشور باندې د ډرون الوتکه دوه بریدونه کړي دي، خو پکې د غاتن بچ شوی دی. امریکا غواړي چې د اوسامه د وژلو نه وروسته د القاعده ټول مشران ختم کړي. په دې اړه سنډي ټایمز یو مقاله خبره کړي چې مهم برخې منور شو وړاندې کوي.
د سنډي ټایمز په دې مقاله کې راغلي دي امریکایي ځواکونو د تیر زیارت په ورځ په یمن کې د القاعده په یو لوړ رتبه مشر انوار الاولاکی باندې دوه ډرون بریدونه کړي، خو پکې نوموړی بچ شوی دی. انوار الاولاکی په امریکا کې زیږیدلی او په دغه هیواد کې د 2009 کال د کریسمس د ورځې د ناکام برید تر شا لاس لرلو کې تورن دی، چې پکې برید کوونکي په جنگي کې بارودي مواد پټ کړي وو او د جاز د تباه کولو هڅه یې کړې وه. سنډي ټایمز لیکي په الواکی د ډرون اولنې برید خطا شو او نیمه ګنټه پاس چې د هغه په ګاډي دویم برید وشو نو دغه مهال هغه ګاډي بدل کړي وو. په ورستي برید کې یې ګاډي او ملګری وجل شو، خو په خپل د مرګ نه بچ شو. په یمن کې دغه ورستي بریدونه سرګندوي چې امریکا د القاعده د مشرانو د ختمولو په خا اراده لري او د اسامه بن لادن د وجنې ورسته د هغه د مرستيال ایمن جواهری او د نورو مشرانو لټونجی تند کړي دي. سنډي ټایمز د خفیه ادارې د یو هلکار د خلیل کی د اسامه لپاره چې به کوم تن سوال جواب وړه راوړه د هغه په سارنه دوی په کراچۍ کې د یو داسې ځای معلومات ترلاسه کړي چې ګومان کیږي ایمن زواهری د غلطه پټ شوی وي، خو په یو وخت په دواړه ځای عملیات کولو کې خطر ښکارېده. دا راز د اسامه د وجنې کار تر سره شو او د ایمن زواهری د سارنې سلسله روانه ده. سنډي ټایمز په اخر کې لیکي دا معلومات په داسې حال کې راوړاندې شو چې د امریکا د دفاع وزارت د اوسامه هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې په اول وار د ایبټ آباد د استوګنې دننه د هغه د ژوند منظر ښودل شوی دی. په دغه کې په یو ویډیو کې ښودل شوی چې اوسامه په خپله کمره کې خپه سکون ناست دی، شړۍ یې د ځان نه تاو کړې، د وړې ټوپۍ یې په سر ده، ګیره کې یې سپین لګېدلې، د ټي وي ریموټ کنټرول یې لاس کې نیولی او چینلونه بدلوي را بدلوي. په الجزیره چینل خبرونو کې ځان ګوري او سر خوځوي. دا سیخکاری چې دغه د اسامه د اوده کېدو کمره ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسې مشال رادیو رینن ټوله نړۍ کې د میندو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ پاکستان کې هم نمانځل شوې ده. په دې اړه په پاکستان کې د مشال رادیو خبریال په اسلام آباد کې سراج زهیر د میندو لپاره یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
نړی پرنګ دن پاکستان کې هم دمیاندو نړیوال ورځ مانځلې شي. دمیاندو نړیوال ورځ په دې غرض مانځلې کیږي چې ټوله نړۍ کې د مور اهمیت او قدر په ګوته کړی شي. دا ورځ په لومړي ځل د 13مې پیړۍ په پیل کې دوه امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او آنا جروس مانځل شروع کړی وو. دغه رنګ د دې وروسته دا ورځ ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په دویم اتوار مانځلې کیږي چې باقي بچي خپل میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي او هغوی ته دا احساس ورکوي چې تاسو د جهان عظیمه هستی یې او ستاسو نه بغیر دا کائنات نیمګړی دی. د مور مینا او اهمیت په دنیا کې دومره زورور دی چې هیڅ یو انسان هم د دې نه انکار نشي کولی. د پښتو ژبې شاعر، ادیب او پوهان عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي دي، هغه د مور د اهمیت په هکله مشال ریډیو ته سداسي وویل.
مور یو داسې هستی ده چې هغه د کائنات د هر ژوندي په قسمت کې مور خامخای، ځکه چې بغیر مور نه دې دنیا ته څوک راتلی نه شي. او چې کله بني ادم ګوري نو د مور اهمیت په دې وجه زیات دی چې کله الله پاک د مینې قسم خوري چې هغه انسان ته وایي زه ستا سره د اویا میندو نه زیاته مینه کوم. نو د اویا میندو مثال په دې باندې ورکوي چې د مور په مینه کې هیڅ ملاوت نه وي. نو مور یو داسې هستی ده چې د هغې په برکت باندې دا کائنات سرخیز دی. په دې دنیا کې بل هیڅ داسې مثال نه وینم چې د اولاد لپاره بل څوک داسې جذبې ولري کومې چې مور لري. مور تل مقدسه ده او تل به مقدسه.
یوه پیغله ګلمینا مشال ریډیو ته وایي چې زموږ معاشره کې د تعلیم کمی دی او بیا په خاص توګه زنانه کې خو ډیر زیات دی. نو ځکه د یو بچی تربیت په خشان نه کیږي او که دې په مقابله کې یو تعلیم یافته مور وي هغه د خپلو بچو په حق کې ډیره زیاته خوي، نوموړي زیاتوي. یوې بلې ماشومې د مور د مینې په هکله مشال ریډیو ته وویل. هم د دې ماشومې مور مشال ریډیو ته وویل چې د وی مور لپاره دنیا کې د بچو نه بل څه خواږه نشته. یو بل زنانا زرغونه مشال ریډیو ته د مور د اهمیت په حق لا صدا سی وایي.
عزت کوي او
هغه دې زیات خیال ساتي. د یادونې وړ ده چې نن مطبوعاتو کې ګنشمیر لیکنې په دې شوې دي چې دا ورځ خو پاکستان کې منځلې شي، خو ولې دلته د زنانو مریضانو د صحت او علاج لپاره اسپیتالونو کې هیڅ غوره انتظامات نشته. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وی لوی آفرین دی په همت، وی جهان مورې، بشریت تل منی، منت پر ځان مورې. د مور د نړیوالې ورځې په ویاړ مو رپورټونه واوریدل. دا چې شاعرانو او لیکوالانو د مور په اړه په خپلو شعرونو کې څومره ځای ورکړی دی او د مور په اړه څومره شعرونه لیکلي دي او څه ډول شعرونه یې لیکلي دي، په دې اړه بشیر ګواخ درته رپورټ برابر کړی او د ځینو شاعرانو سره غږیدلی دی.
پښتنو شاعرانو د مور د چوپړ پترڅ کې داسې ډېر ادبي شاهکارونه لیکلي چې د مور د مینې او محبت رڼا ترې خورېږي. د پښتو ژبې وتلی شاعر پیر محمد کاروان چې مور ته یې ګڼ شعرونه لیکلي، وایي چې مور د کور له نورو ټولو غړو ډېر حق لري.
پلار دپاره پلار هم ډېر یو عاطفي موجود دی، خادمورولي هغه لږ پېتېره ده، ځکه چې یو خو مور ښځه ده، د ښځه ذات یعنی هغه د ښځینه احساسات او عاطفو هغه تر نارینهو نه ډېر دي. او مور په زه فکر کوم چې په ټول جوامعو کې به د پلار نه ډېره زیات د اولاد باندې هغه زړسوی یا یا ډېر وي، یعنی په اصطلاح باندې په نه خبره مور په اولاد باندې ډېره آزاریږي. پلار بیا هم یو څه مقاومت لري، مور هغه مرکزي رول لري په دې عاطفي میدان کې، دغه میدان مور ګټلی دی.
د پښتو ژبې ستر شاعر ارواښاد غری خان هم وایي چې کله به یې بابا ورته په قار شو نو مور به یې په غېږ کې ونیو.
گر چې خاورو کې دې پټ وجود ستا مورې، ماته یادې هغه شان ستا سترګې تورې. مورې ستا لاسونا مانا ندی هیر، چې تکلیف کې با زمانه وو چاپیر. ستا د خولې قصې یادومه هر ماخام، د گنجی د هرمونی د بهرام. ستا وهل د بل د مینینا خواګو، ستا کنزل را تا د بل دعا نخو. یا چې ما با ډیر خراب وکړل کارونه، او بابا با لړزول زمکه اسمانونه. ته به وی زما ملګری زما مل، او زما سلګو سربا تا جړل.
مړه سودا څه ماشوم خونی، مړه سودا څه ماشوم خونی، هر وخت مو وایا چې مور می نشته. د دې شاعر خالق او د پښتو ژبې نوموتی شاعر ښاغلی سید شاه سعود وایي چې د مور سره د مینې اظهار د نورې نړۍ په پرتله زموږ د سیمې په شاعرۍ کې ډېر تر سترګو کېږي.
خبره دغه ده چې د مشرقي یا د زموږ چې کوم دغه ایشیایي د ادب دی، دې کې د تړونونه ډېر مضبوط دي، خاص کر د خاندان تړونونه، د مور او پلار او د زامنو هغه جاینټ فیملی چې ورته انګلیسي کې وایي، هغه سیستم دی دلته ګیر سرتر د ټولو ملکونو کې. خو بیا هم د مور تړون داسې تړون دی چې د مور او د بچی تړون چې دا د دنیا په هر ګوټ کې یو شان ښکاري. ماته مور سره چې څونه مینه مونږ لرو، دونه د دنیا هر ګوټ کې هر کس ورسره شته لري.
ښاغلی پیر محمد کاروان وایي چې د مور له مرګ وروسته ورته معلومه شوه چې څومره یوازې دی.
د مرګ اثر یې چې ما ته یو درد را لګېدلی دی، او دغه درد مې څه ناڅه چې څومره زما افسانه هغسې په لفظونو کښې را وړی دی. یو شعر دی دا چې ما د مور په وله ده، که د مرګ په وله ده لیکلی: مورې مورې تږی یم په نفس یو اوبه راکړه، زړه دې رانه وړی دی بې زړه یمه لږ زړه راکړه. بیا درته ماشوم شومه نکریزې مې پر لاس کېږده،
مور مور تگیم مور مور تگیم پلپ کے پوبرا کا جڑ دیرا نہ وڑے دے بیڑ یمل جڑا کا مور مور تگیم مور مور تگیم پلپ کے اوبرا کا جڑ دیرا نہ وڑے دے بیڑ یمل جڑا کا پیادر تماشم چھوما نکری زیمے پلاس کی دا پیادر تماشم چھوما نکری زیمے پلاس کی دا لزمات خدا حلا یوں مٹے خواد را کا مور مور تگیم بلپ کے اوبرا کا ماد جن پلا رکی گریوان تر
ما تتیر شو وطن وطن وطن
په ما ستیر شو وطن اونیز پروگرام هم د مشال رادیو له اونیزو پروگرامونو څخه دی. او نن د مور د نړیواله ورځ په پاکستان کې هم منزل کیږي او په هغه جګړه ز پلو سیمو کې هم منزل کیږي چې چیرته چې میندې له ډېر کړاو سره مخ کیږي. په داسې یو جګړه ځپلې سیمه کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود له یو داسې ماشوم سره غږېدلی چې ډېر ماشوم دی او د مور د ورځې په ویاړ خپلې مور ته د امن ډالۍ ورکول غواړي. او وطن هم مور دی او دا د مور دپاره امن غواړي. له دغه ماشوم چې رومل مسعود نومیږي له مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود سره غږېدلی دی.
د ټول څه نوم دی؟
مو نوم رومل مسعود دی.
سبق ویای؟
جی.
په کوم کلاس شي؟
مونتیسری جونیئر شي.
پر د څومره دی؟
چالوړ کله عمر مې دی.
مور پلور د ژوند دی؟
جی دوا سره ژوند دی.
پلار در بند ګران دی کا مور؟
دوا سره رو بل ګران.
پر کوم یو در بند ګران دی؟
ودارا زتا لچ سوچ و مور تیر والو بل ګران دی. پلور مې می سفر دی او هغه په کور شې نه وی. مور هر وخت تمش راوي مونته سبق یال سوتی کای لاشتارو کوي کول تم تا یرو وی عمر کړو سارا کوي. رسول اکرم ویلی دی جانا ته مور ته پښه لون دے دا
مان تا تا پاتا دا چنن دے مور ورځ منزل شي.
جی متا پاتا دو پاری میسرو تا ویلی وی
دے دی ورځ او مور په باراک شي میس صدر تا ویلی
میس ویل نن و مور رچ ملاو کیږي تو سه نن نه مور نه پښتنا وکای پداغه باراک شي تیر خبره جنیز دا کای
تا بیا د مور سره خبره وکړه.
جی جی خبر میں وکل
مور صدر تا
ویلیے چه دا وکوا چه پسیما تولا دنیوک شے آمن وی چه مان دیئے او بچیوں دیو بل ارمونی نا پیرا او دے مور ریت پا آرام سارال مان جی
سلور کرن رومل مسعود و چې د مور د ورځې په ویاړ یې د مور په وینا سره داسې دعا کوله چې وطن هم مور دی او په مور دی په امن او هوساینه کې ژوند وکړي. او تاسې مشال رادیو اوریله لګې د مې وروسته د موسیقي نړۍ ته مو بیایي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري پښتنه په دې مشهور دي چې سندري خوخوي خو سندرغاړي نه. ولینن سبا د دې سره سره هم د ورځ په تیریدو د هنرمندانو شمیره وخت په وخت زیاتیږي او اکثره وخت سندري کمی وي او سندرغاړي ډیر. همدا وی چې یو سندره د ډیرو هنرمندانو لخوا ویل کیږي. نجیب عامر په همدې موضوع یو رپورت برابر کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
پښتانه د لرغونو زمانو راهیسی د سندرو سره مینه لري او موسیقي د دوی په خټو کې هغه غل شوې ده. د ژوند په هر پړاو کې پښتنو سندرغاړو د خپلو مینوالو تنده ماته کړې ده. د دې باوجود چې د پښتنو باره کې مشهوره ده چې دوی د هنر سره خو مینه کوي، ولې د هنرمندانو سره بیا دومره نشته؟ خو نن سبا لیدل کیږي چې پښتانه زلمی او پیغلې په ګڼ تعداد کې د هنر لوري ته مخه کوي او د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. اوس چې د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، نو اکثره وخت ډېری هنرمندان یوه سندره یا یو څو سندرې په بیا بیا وایي او مینوال د هر چا ځان ځان لوي. د شفیق مورید دا سندره به چا نه وي اورېدلې.
دا بد مینې په دام څنګه بندوم، دا بد مینې په دام څنګه بندوم، چې دا ور د شمات د پیغل توب او دا دستور د شمات د پیغل توب، چې دا ور د شمات د
د پیغل توب او دا دستور د شیمات د پیغل توب.
همدا سندره په تیر ورځو کې یوې بلې پښتنې سندرغاړې مسرت مومن هم تکرار کړه چې نن سبا یې مینوال زیات دي او د هغه چا خبره د هغې د خولې هره خبره او هره سندره خلکو تر ډېره مزه ورکوي. مسرت مومن دا سندره صدا سي زمزمه کړه. خو بل پلو جالب داوا چې عالیا خان چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې تر مسرت مومن هم تانده ده میدان ته راودانګل او د دې خبرې ثبوت یې وړاندې کړ چې روپۍ وړه ده خو په ټول پوره ده. دا خو یو تازه مثال چې ما تاسو ته وړاندې کړو، خو باید وایو چې تر دې مخکې هم یو یو سندره لزګونو هنرمندانو په بیلابیلو وختونو کې ویلې ده، لکه د شفیع الله بابرزي دا سندره چې اوس په دې یو کلی کې نه ځایو ګدواړه تا نه مرور یم مرا کوه غاړه. له بابرزي مې وپوښتل چې دې کار ته څنګه ګوري. هغوی راته وویل
افغانستان کے پخوانی شیرو نے دکھا رہے تھے اس پہ اوکلی کی نظر ماشتر علی حیدر والے شہران پہ دیوا کے ازمنگ سندر گاڑی تو پولی دوارا خواتا وہ چیئر ازما سندر اس پولی دوارا خواتا ڈیرا خلق واوری او ډیر اوریدون کی ز پیدا کما په شهرې کې مم دسی اڅک سړی کوي او په وسندرو کې مم دسی کوشش کوي چې نه عمل ته خلق واوري اوریدون کې ولري عامدل ته ولري ځکه میډیا غانې مزیت دي او نو په شهر کې مم دسی کې هنر کې مم دسی کې چې او تلپات شیر شي.
بابرزی وای په زونو شیرونو کې دومره زور وی چې هر هنرمند د ویلو هڅه کوي او خلک هم پری وای، خو ځین شیرونه بیا د دې جوګه هم نه وی چې کوم هنرمند دی حتی په یو وار هم وای. زبی الله شفق د سندرو مینوال په پیښور کې ژوند کوي او د ورځې یو وار خو د سینما روډ د کیسټ پلورونکو دوکانونو وړاندې نه تیریږي. هغه یو څو مثالونه وړاندې کړل او د دې خبرې د ثباتولو هڅه یې وکړه چې کوم خوان د لومړي سندرغاړي په سندره کې وي هغه بیا د دویم دریم یا وروستي هغه کې نه وي.
دا خو یو ډېر مهم موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پښتنو کې ډېرې داسې سندرغاړي دي چې هغه یو سندره وایي خو د هغې وروسته بیا هغه سندرې نور خلک کاپي کوي. لنډ مثال باید زه تاسو ته دا ووایم چې د سردار یوسفزي یو غزل و که تاسو اورېدلی چې تړلې کړې مې بیا پاتې ده جانان کړې وکړو یا الله نرې نرې باران کړې، دا بیا سردار یوسفزي نه وروسته خالد ملک هم وویل. هغې نه وروسته بیا د یو بل اوسنۍ یو نوی سندرغاړی د عروج مومن د کسنو میږي هغې هم وویل. یو بله غزله وه چې زه چې ځو کابل ته بیا به وبه کړو سیالۍ او تاله او فیضان او اخسن ځان ته شم لګي. دا دواړه غزلې اوس هماغه عروج مومن په خپل نوي کیسټ کې ویلي دي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نشته لکه څنګه چې چې سردار یوسفزی په خپلو کیسټو کې په هغه لومړی وختونو کې ویلي وو. نو داسې ډېر شوي دي، ډېر ځل داسې کېږي لکه اوس یو بل نوی هنرمند راغلی کرم خان په نوم باندې، د هغې ټپیز سټایل او هغې یو دوه درې غزلې ویلي وو، د جرګو او د لاس د مینې راک او باران شپو که څنګه. دا د کرن نه وروسته ډېرو هنرمندانو ویلي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نشته لکه څنګه چې کرن د خولې نه هغه خوند او په لومړي ځل چې هغې ویل هغې ډېر خوند وکړو.
لایق زاده لایق پښتون شاعر دی او کلام د افغانستان او پاکستان پښتنو هنرمندانو وخت په وخت ویل. هغه هم د خبره منی چې کله نا کله یو هنرمند یو کلام داسې په خوندور اواز کې وایي چې دا اوریدونکو ترڅنګ نورو هنرمندانو په غوږونو هم خولګیږي. همداوی چې هغوی هم هماغه کلام په بیا بیا وایي.
داسې ده چې عموماً داسې کېږي چې کله یو نیمه سندره یو نیم غزل هغه په ټولنه کې مشهور شي او مقبول شي او په دغه نغمه باندې او فنکارو کې جوړه شي، نو بیا هر فنکار دا غواړي چې هغه دغه نغمه ووایي په دې سال باندې په دې فکر باندې چې ګنې هغه به هم دغه مقبولیت حاصل کړي. خو په تاسې کار داسې کېدلی شي ځکه چې کومه نغمه په لومړي ځل تعلیمي نه شي د هغې کوم مقبولیت وي نو هغه په خپل ځای باندې قائم او دائمي د هغه نه څوک نه شي کولی. هر څو مونږ دا وایو چې دې نغمې د مشهورتیا نه پس د هغې د مقبولیت نه پس بل کوم هنرمند وي د ډېر ښه انداز سره ووایي، خو د هغې چې کوم خپل هغه زوړ رنګ وي نو هغه بدلېدی نه شي. او زما بې شمېره نغمې دي لکه زه به دا وایم چې بې لقا جنه تېرېږي، دا ډېرو هنرمندانو وي، خو چې کوم انداز کې دا غزل نازي اقبال ویلی دی نو د هغه انداز حق بل چا ادا نه کړی شو.
سردار سعید یو ځوان او نوې هنرمند دی چې نن سبا په کابل کې اوسیږي او داغه دا سندره داغه نه پس ډیرو نورو او لوی هنرمندانو هم ویله.
توکل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا توکل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا کلپ خدا جانا نن یو وعدا کہو پاک یارانا کہو پاک یارانا پاک یارانا کہو پاک یارانا.
هم دا سندره با دا سندرغاړي وګمې په غږ کې هم در باندې ووروم او دا قضاوت به پر تاسو پرېږدم چې چا دا سندره خویلې ده.
تاسو مشال رادیو نه غوړستي خبری خبرونه واوریدل چې خبرونه مو درته په د موسیقي په ځانګړي رپورت سره راغونډ کړو. خو مخکې تر دې چې ټول خبرونه درته ختم کړو د دې ساده لندو خبرونو د اوریدو او بلنه درته درکوم چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د کرکروندې وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته 14 شوې درې کسان زخمیان دي. د خیبر ایجنسی د باړې د کخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر ګولو د پریوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د رسنۍ او د نظم ادارې پیمرا په پټاباد کې د بارني ټي وي چینلونو په ژوندۍ خبرونو باندې بندیز لګولې. امریکا وایي په دې ورته یقین دی چې اوسامه بن لادن د پټاباد نه د القاعدې ډلې چارې سنبالولې. د افغانستان په کندهار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو
عدالتو کې درویشت بریدکون کې وژل شوی دی. په مصر کې پوځي واکمنانو ویلي چې په پوځي عدالتونو کې به یو سل نوي کسانو باندې عدالتي کاروایی کوي چې په هیواد کې فرقهییزې نښتې په راپارولو کې لاس دی. په عراق کې په یو جیل کې د نښتو په ترڅ کې 13 کسان وژل شوي دي. په لیبیا کې مخالف وسله وال وایي د قذافي ځواکونو په مصر تخار کې د تیلو د جمع کولو په ټانکو باندې بمباري کړې او په تیونس کې د ناامنه حالاتو له کبله حکومت د کرفیو لګولو اعلان کړی.
او د ملیحه امیرزاده د لنډو خبرونو سره زمونږ خبرونه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیدي. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه د سهار له 9 بجو د ماخام تر شپږو بجو اوري چې اوسې پای شي بوته را رسیدلې. په همدې سپو تاسو ډیوا رادیو اوري. تر سبا مو زه حسیبه شهید ملیحه امیرزاده او تخنیکی همکار جنتن په خدای سپارو. سبا به بیا هم له تاسو سره یو بیا به هم مشال رادیو درته خوندوري او پزړه پوری خبرونه ولري. تر سبا مو په لوی او پاک خدای سپارو.